د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شبرد آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو قزاقستان ته ورولو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دغه هیواد ته سفر کړی دی او قزاقستان له افغانستان سره د 300,000 ټنو غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې رضوان مراد او د دې سات خبرونه.
دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخه کې پر همکارۍ موافقه وکړه او نامعلومو وسلوالو نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې درې سرتیري په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دفاع وزارت وایي د یمګان مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ټوله ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ یمګان ولسوالۍ ونیوله. د دې وزارت ویان ویل په بدخشان نورو سیمو کې دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې زیات شمېر بهرني وسلوال جګړه کوي. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامه کې ویل شوی چې دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی په کتنه کې شوې ده. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره پر همکاریو موافقه وکړه. قزاقستان به دغه راز افغانستان ته څه د پاسه 600,000 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویلي له جمهور رئیس غني سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په باب خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په نږدې ورځو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوال سوداګرۍ رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سازمان د غړیتوب له حاصلولو سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د هیواد ډېرې ستونزې هوارې شي.
په نیروبی کانفرنس په 18 دسمبر به په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان د غټ لوړ پوړې حیات دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کیږي.
افغانستان اوس مهال د اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د 1500 سازمانونو غړیتوب لري. په دې سازمانونو کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو سازمانونه شامل دي. او د زلزلې یو ټکان نن کابل ښار ولړزو. تر دې دمه د دې زلزلې د ځاني او یا مالی زیانونو په اړه سنی دی ویل شوی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویل دوی ته تر اوسه پورې د دې زلزلې له امله د زیان په اړه سنی دی ویل شوی. شاوخوا یو میاشت مخکې د 1.5 درجې زلزلې له امله په افغانستان او پاکستان کې 300 کسان وشل شول. نامعلومو وسلوالو چې پر موټر سایکلونو سپاره و نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر رینجر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې له امله درې عسکر وژل شول او یو ټپي شو. د رینجر پولیسو مشر جنرال بلال اکبر ویل داسې ښکاري چې وسلوالو غوښتل د سنیانو پر یو جماعت برید وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په کراچۍ کې له سختدریزو وسلوالو او جنایتکارو ډلو سره په جګړه بوخت دي. د مالی ځانګړي ځواکونه په مرکز بماکو کې هغه هوټل ته ننوتل چې وسلوالو پکې 10 کسان یرغمل کړي دي. وسلوالو نن سهار پر رادیوشن بلو هوټل حمله وکړه او شاوخوا 170 کسان یرغمل کړل. د مالی دولتي رسنیو ویلي ځانګړو ځواکونو تر دې دمه 80 کسان له وسلوالو ژغورلي دي. په دې هوټل کې اکثره وخت بهرنیان میشت وي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازینوی نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې اترې ترسره کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو راټولولو سیستم غښتلی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له بریدونو وروسته پورته کړې ده. د روسیې د پارلمان دواړو جرګو دوما او فدرالي شورا یو سند تصویب کړ چې له مخې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین له اقداماتو ملاتړ شوی دی. په دې لایحه کې راغلي چې د روسیې د سرحدونو د امنیت لپاره باید ډاډمن ګامونه واخیستل شي چې روسیې ته د تروریستانو د داخلېدو مخه ونیسي. د روسیې پارلمان دغه راز د تروریزم ضد مبارزې لپاره د نړۍ د هیوادونو او مسکو ترمنز د همکاري غوښتنه هم کړې ده. د روسیې پارلمان دا سند په داسې حال کې تصویب کړ چې په پاریس کې تر روسي بریدونو 129 کسان وژل او د مصر پر فضا په یوې بمي چاودنه کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 240 کسان وژل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د بغداد په جنوب کې نن د شیعهګانو پر یو جومات په بمی حملو کې لږ تر لږه شپږ کسان وشل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. چارواکو ویل لومړی په یوسفیه سیمه کې د جومات تر څنګ ښخ شوی ماین وچاودېده او کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل نو ځان وژونکي هم پرې برید وکړ. په وژل شو او ټپیانو کې امنیتي افراد هم شامل دي. که څه هم چې تر اوسه د بغداد د نننیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا ډول بریدونو پړه اکثره وخت پر داعش او نورو سنی وسلوالو اچول شوی ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام مو له افغانستان سره د قزاقستان له ژمنو خبرو. ولسمشر غنی د دغه هیواد له چارواکو سره کتلي. کابل استانې ته او استانه کابل ته له اقتصادي پلوه څومره اهمیت لري؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد سید محمد ټینګار نظر مې اخیسته.
افغانستان کیدای شي د قزاقستان لپاره مفید تمام شي، کیدای شي چې افغانستان دغه لار نه اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي.
ولسمشر په استانه کې د ملي امنیت سلاکار چې په روسیو کې هند ته تللی و ایران ته ځي، دا سفرونه د څه لپاره؟
دا د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې ګډ نظر رامنځته شي او هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه اجماع منځته راشي.
په دې خبري مجله کې به د یو شمېر نورو مطالبو سربېره دا هم واوري چې په چین کې نږدې 1.5 مشکوک تروریستان وژل شوي دي. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري موافقه وکړه. دا توافقنامې نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نورسلطان نظربایف سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لاسلیک کړې. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاریو موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان له افغانستان سره د یو لړ مرستو ژمنه هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان څخه.
استانې ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته څباندې 6,000 غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو او بېل شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر 6,000 زیات غنم افغانستان ته واستوي. د هم وویل دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراز د اضطراري حالاتو او ملکی دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاریو په باب هم یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید او نن یې د دغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وبیني. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
افغانستان له قزاقستان سره ګډه پوله نه لري او د افغانستان دولت چې کومې پروژې پراتلونکو کې په نظر کې لري، لکه د ټاپي د غازو پروژه، د لاجورد لاري یا د کاسا، یو هم له قزاقستان سره ارتباط نه لري. نو قزاقستان بیا هم له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ دا پښتنې متر پروګرام مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پنځله استاد سید محمد ټینګار څخه وکړه.
قزاقستان سره د دې پروژو کې برخه نه لري، خو بیا هم یو مهم او لوی هیواد دی او لا کل مثلا د اوس د غنو په حصه کې چې د افغانستان سره همیشه افغانستان ضرورت ورته لري کومک ورسره کوي. همدا رقم په نورو برخو کې کېدای شي همکاري ورسره وکړي، که څه هم همسایه نه دی، خو بیا هم د افغانستان په اقتصاد کې کېدای شي شونډه واخلي او مهم رول ولوبوي.
یو شمېر په دې باور دی چې افغانستان هڅه کوي چې د سیمې په سطح باندې یو اجماع را منځته کړي او د دې اجماع لارې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د سیمه له هیوادونو نه ګټه واخلي. مثلا د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم افغانستان کوشش کوي چې د سیمه هیوادونه له افغانستان سره په دې شکل مرسته وکړي. آیا په دغسې مسایلو کې هم قزاقستان کومک کولی سي له اقتصادي اړخه او له نورو اړخو؟
بالکل، قزاقستان خپله یو مسلمان هیواد دی او د سولې په رامنځته کولو کې کیدای شي دوی خپله دغه رول ولوبوي او کیدای شي افغانستان ته ګټور تمام شي.
قزاقستان هڅه کوي چې له جنوبي اسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، په دې برخه کې افغانستان قزاقستان سره څه مرسته کولی شي؟
موږ یو ترانزیتي هیواد یو، د دې لارې څخه کیدای شي جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره وصل کړي او د یو پل حیثیت ولري، او په دې برخه کې د تبن د افغانستان رول مهم دی او دوی کیدای شي تجارتي مالونه له دغې لارې څخه واسي او راواستوي، د دغې لپاره هم مهم رول لوبولی شي.
قزاقستان په خپله یو ډول محصور هیواد دی، ځکه چې له ډېرو هیوادونو سره پوله نه لري، البته د منځنۍ آسیا هیوادونه نه یادوم، د اروپا سره فرضاً په روسیې باندې متکی دی او د بل اړخ ته له جاپان سره هم ډېر زیات ښه روابط نه لري. څه فکر کوئ له اقتصادي اړخه بیا هم قزاقستان افغانستان ته مجبوره ده یو ډول څو افغانستان ته ځینې امتیازات ورکړي؟
ځکه چې دوی په دغه کې یو مشهور هیواد دی، افغانستان په دې برخه کې البته دغه مزیت لري او کیدای شي د قزاقستان لپاره مقید تمام شي او بالاخره دوی کولی شي کیدای شي چې افغانستان دغه لار نه هم یو تعداد امتیازات ترلاسه کړي، او کیدای شي چې دوی د لاقل د جنوبي آسیا سره افغانستان یو ترانزیتي هیواد او دلته د دوی لپاره مفید او ګټور تمام شي.
استاد کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې افغان مشران غواړي د تروریزم د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته سفر وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته تللی و او اروپا ته یې سفرونه وکړل. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې ده. په ګډه سره
افغانستان جمهور رئیس په خپل لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په پنځو حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه د دغه حلقو په اول راده کې راځي، په اوله حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست ښودنه کوي او هدف یې دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یوه ګډ نظر رامنځته شي، او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یوه برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه، او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. په دې درې واړو برخو کې جزئیاتو بحثونه شوي دي، او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي وو چې له چین تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړی دی. د افغانستان دولت د خپلو ټولو دوستو همسایا هیوادونو او همدارنګه د نړیوالو متحدینو څخه دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو ټولو امکاناتو او د خپلو ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایا هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړیکی د سیمه ایز همکارۍ او د ښه ګاونډیتوب پر اصل بنا دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل دا د افغان حکومت فعال بهرنی سیاست دی چې د سیمې له هیوادو سره یې اړیکې پراخ کړي څو د افغانستان د امنیت لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واورئ چې هند افغانستان ته یو شمیر جنګي هلیکوپتر ورکوي. خو اوس بیا هم د اقتصاد په ارتباط او د افغانستان د اقتصاد په ارتباط یو مطلب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته وویل د دې سازمان د غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د هیواد ډېرې ستونزې هوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پراپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې هوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډېره ګټه پورته کړي.
نیروبی کانفرنس په 11 دسمبر په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان نه بهغټ لوړ پوړی حیات دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کیږي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهاني تجارت چې دی په دې کې افغانستان وزوبي دی. موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټنډرډ دغه ټول مشکلات خپل حل.
ددا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوالې سوداګریزې چارې یې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شاوخوا 11 کلونو راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان دې په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فقط فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت
د زینو گاونډي او هیوادونو لخوا پر افغانستان زین فشارونه سته چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېښې ستونزې اواري او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او سیمه ایزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د جګړې حال درکړو د افغانستان له هوایي ځواک سره به مو د هند لمرست خبر کړو. هند افغانستان ته څلور روسي جنگي هلیکوپتر ورکوي. دغه ام آی 25 نوي هلیکوپتر به په افغانستان کې د افراطي ډلو پر وړاندې په جګړه کې وکارول شي. د هندي رسنیو په وینا دا هلیکوپتر به په راتلونکو دوو میاشتو کې افغانستان ته وسپارل شي. جزئیات ملالي بشیر پوراپور کې.
هندوستان به پراتلونکو دو میاشتو که در روسیه جوړ څلور MI 15 هلیکوپتر افغانستان ته ورکړي. دا هلیکوپتر به ډېر ژر په افغانستان کې د سختریزو پر وړاندې په جګړه کې وکارول سي. د هندوستان د NDTV د راپور له مخې روانه اونۍ په هندوستان کې له هندي چارواکو سره تر لیدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې 2015 کال د هیواد لپاره تر ټولو زیات له تشدد ډک و. شاغلی حکمت خلیل کرزی ویلی موږ تر ټولو زیات تلفات لیدلی، موږ هره ورځ په تر شلو زیاتو ولایتونو کې د تشدد پیښې وینو، نو دا مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وسي. شاغلی حکمت خلیل کرزی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشاره سره ویلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په مبارزه کې باید تشه رامنځته نه سي او له همدې کبله توپ لرونکو هلیکوپترونو ته اړتیا سته. د زیاته کړې دوه نیم کاله مخکې موږ شاوخوا 1,500 ائتلافي ځواکونه درلودل. د دوی د ملاتړ لپاره موږ تر 2,000 زیات نظامي قراردادیان درلودل، خو د 2015 کال له پیل راهیسې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت اوس د افغان ځواکونو پر اوږو دی چې د نړۍ د لویو نظامي ځواکونو ملاتړ لري. د ښاغلي حکمت خلیل کرزي په وینا افغانان اوس د خپل نظامي ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري او له همدې کبله افغانستان له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د مرستې لپاره مراجعه کوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې نوې ډیلي افغانستان ته د نظامي ترانسپورت موټرونه او درې کوچني بې وسلې چتل هلیکوپترونه ورکړل.
هند له افغانستان سره څلورو جنگي هلیکوپترو مرسته کوي. ټاکل شوې ده چې دغه جنگي هلیکوپتر به په دوو میاشتو کې افغانستان ته وسپارل شي. اوس پر راشو جګړې ته او په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ جګړې ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې تیزې شوې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د یمګان په ولسوالۍ کې جنگ روان دی. د دې ولسوالۍ مرکز د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو نیولی. له کابل خان محمد سیند.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ چې دریم ځل د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول کیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې ولسوالۍ مرکز اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، خو هسې تیزې شوې چې یا د سیمه ډېر ژر له مخالفینو پاکه شي. په دې اړه خلکو ته پوښتنې پیدا شوې چې دا ولسوالۍ ولې بیا بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پوښتنه داسې ځوابوي:
دا جګړه چې په افغانستان کې دا زموږ خپل جګړه نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات لاسونه لري، زموږ مخالفین تجهیز کوي، تسلیح کوي، آموزش ورکوي، ورسره مرسته کوي. په هرو لسو نفرو کې زه ویلی شم چې شپږ اووه نفره بهرنیان دي.
دولت وزیری وایي د یمګان په ولسوالۍ کې کافي ځواکونه موجود دي. د ډاډ ورکوي چې یا د ولسوالۍ به ډېر ژر له وسلوالو مخالفینو بیرته ونیول شي. د وبل په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې تر اوسه شپږ امنیتي پرسونل وژل شوی، خو مخالفینو ته هم د سر و مال درانه زیانونه اوښتي دي. د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ مرکز د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو ونیو. د یمګان ولسوالۍ د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ته څیرمه پرته ده او سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د دواړو ولسوالیو ترمنځ پرته لار د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په عین وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجی وایي چې تر هغې چې د یمګان او جرم ولسوالیو ترمنځ لاره تصفیه نه شي، د یمګان د ولسوالۍ مرکز به له ګواښونو سره مخ وي. دی وایي له مرکزي حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د جوخان او خستک په درو کې د مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي، څو د دواړو ولسوالیو ترمنځ لاره امن کې شي، او که نه نو د یمګان ولسوالۍ مرکز به تل له ګواښونو سره مخ وي او ورته پیښې به پکې تکرار شي. د دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جنگ روان دی او پرمختګونه پکې هم شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین وایي چې نږدې 10 ترستانې وشلې دي. په دې اړه به په روانه خپرونه کې واورئ. خو اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. د افغانستان بل ګاونډي ته د بلوچستان کروندګر وایي د ایران او نورو څنګلوریو هیوادونو د میوو او سبزیو د واردېدو له امله د دوی میوو او سبزیو بازار بایللی او له امله دوی ته د میلیونونو کلدارو زیان اوښتی. دوی وایي که بهرنۍ میوې او سبزی بندې نشي نو باغونه به یې وچ شي او بیا به اړ وي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې.
بلوچستان د ژوند د نورو برخو غوندې په اقتصادي لحاظ هم د پاکستان تر ټولو وروسته پاتې ایالت دی، ځکه چې تر اوسه پکې هیڅ ډول فابریکې او صنعتونه نسته او خلک د ورځني ژوند ګټه واټه له کښت کروندې ترلاسه کوي. خو کروندګر وایي چې لس کاله وچکالیو د دوی باغونه وځپله او اوس بیا له تېرو دوو درو کلونو د حکومت بېغورۍ د دوی باغدارۍ ته تاوان رسولی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مشر ملک نصیر احمد شاهواني یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل، له څنګلوریو هیوادونو د میوه او سبزیو د راتګ له امله د بلوچستان خپلې میوې او سبزۍ د اوبو په بیه هم نه خرڅېږي او دوی ته یې درانه زیانونه ور اړولي دي.
څه
چې موږ کرو پر کښت کرونده یې خواري کوو او پیسې پر خرڅوو، تر ریبلو وروسته زموږ په خپله منډۍ کې پر هغه خپله پیسې هم نه راجوړېږي. او اوس د بلوچستان قریبا 50% کروندګر دې ته مجبور دي چې دا کاروبار پرېږدي او له خپلو سیمو کډه سي. د کروندګرو د اتحادیې یو بل مشر سید عبدالقهار وایي، د بلوچستان حکومت د پسرلي په راتګ سره په میلیونونو کلدارې د سړک له غاړې د ونو پر شنه کولو لګوي، خو هلته چې د دوی د باغونو له میوو ډکې ونې خېژي چې له امله یې دوی ته میلیونونه کلدارې تاوانونه رسېدلي، حکومت یې هېڅ پروا نه کوي.
کروندګرو ته زما خیال دا په بلوچستان کې په لکونو درختي، یعنی زموږ اندازه دا ده چې د شپېتو څخه د اویا لکو پورې درختي مطلب خلکو کښلي دي، او مزید که دغه پوزیشن روانو بلوچستان به مکمله بنجر سي، او یعنې دا کروندګر به بیا خپل کښتونه نه کړي، بیا مجبور دي د ښارو رخ به کوي او د هغه تعداد دومره دی چې د ګورنمنټ دروس د انسانان بار کېږي.
سید عبدالقهار وایي، له ایران، افغانستان، هند او چین څخه د میوه او سبزیو د ریبلو په وخت هغه میوې او سبزی باید راوارد نه سي چې دلته د بلوچستان په باغونو کې موجود وي. دی وایي، یوې خواته د برېښنا بحران او بلې خواته کروندګرو ته د حکومت لخوا د سبسډۍ نه ورکولو د دوی باغدارۍ ته سخت زیان اړولی دی.
د ایران څخه سیب او انګور خاص زموږ د سیزن په مابین کې راځي. په ایران کې چونکې زمیندار ته د هغه ځای ګورنمنټ سبسډي ورکوي، سټورونه جوړ کړي دي، بجلی مفتي د پاکستان او منډیان ته رایله دي، او د افغانستان د طرف څخه انګور دي او خټکي. دا خټکي په لوی تعداد باندې راځي، د دې زموږ د بلوچ بیلټ خصوصا د نوشکي دا ډېر متاثر دي. پر انارو باندې زموږ اعتراض دی، زموږ پر انګورو، پر سیبو، پر پیازو او پر خټکي باندې اعتراض دی. چورور زموږ څه وخت زموږ په مارکیټ کې په دا وخت کې د افغانستان او د ایران څخه
د بلوچستان کروندګر وایي، که حکومت له ایرانه د راتلونکو میوو او سبزیو مخه ونه نیوله نو دوی به بیا مجبور وي چې په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي. وایي، د پاکستان د مرکزي پارلمان، د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ او د ایران د سفارتخانې مخې ته به په احتجاج کې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو که بیا یې هم غوښتنې ونه منل سوې نو پخپله به د ایران پر پوله د راواردېدونکو میوو او سبزیو مخه ونیسي.
خبري مجله اوري.
په چین کې پولیس وایي شاوخوا 28 مشکوک تروریستان وژلي دي. په لویدیځه سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وژل شوي دي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د چین د شینجن سیمه ییز حکومت چارواکو د جمعې په ورځ راپور ورکړ، دغه 28 کسان چې ګمان کېږي مشکوک تروریستان به وي، د شپږ 15 رزنیو عملیاتو په بهیر کې وژل شوي او یو تن تسلیم شوی دی. دغه عملیات وروسته له هغې پیل سول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومي کان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل سول. دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزادې آسیا راډیو ورکړی و. د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی، د شپږ 15 رزنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د تروریستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قمندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده. ورځپاڼې لیکلي، په دې بهیر کې یو تن تسلیم سوی، 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. ورځپاڼه وایي، دوو کسانو چې ظاهرا د ایغوریانو غوندې نومونه درلودل، د ادعاو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله، خو ورځپاڼې یې نمونه نه دي اخیستي. په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د یغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب سوی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي دي. د چین چارواکو سختریزې مسلمان وسلول د دغو وژنو مسؤول بللی دي. د یغور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي، په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي، د ناکراریو سبب سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا لس زره کسان چې د بېلابېلو قومونو دي ګمارلی دي. د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلي وه چارواکو اولس کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او څو تنه ماشومان شامل دي. د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجین سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار برېښي.
دا فن بیسم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلې سمې سونه. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د افغانستان د چارواکو بهرني سفرونه مثبت تمامېدای شي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار لیکي له قزاقستان مننه چې له افغانستان سره یې د مرستو ژمنه وکړه. عبدالرحمن د اوروزګان لیکي د هند څلور الوتکې به راتلونکی کال د جګړې حال بدل کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي دا مهمه ده چې هند افغانستان ته څلور هلیکوپټرې ورکړي. او سعد محمد له کندهاره لیکي دلته په کندهار کې تاجران موږ ته د وچو میوو پیسې نه را کوي، والد یې زموږ غم وخوري. له همدې سره دا خبري مجله سر ته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که قزاقستان در بخش های مختلف به افغانستان کمک میکند، چرا ولسوالی یمگان همیشه تحت تهدید مخالفین قرار دارد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. افغانستان و قزاقستان در چندین بخش موافقتنامه های همکاری امضا کردند. درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان شورشان تندرو در ولسوالی یمگان بدخشان ادامه دارد. نیروهای خاص کشور مالی وارد هتل شدند که مردان مسلح در آن 10 نفر را گروگان گرفتند و مردان مسلح سوار بر موترسایکل 3 شب نظامی پاکستانی را در کراچی با ضرب گلوله کشتند. با سلام و شام بخیر. حالا هم تفصیل خبرها. افغانستان و قزاقستان در چندین بخش از جمله دفاعی، ملکی، اقتصادی، فرهنگی و حالات اضطرار موافقتنامه های همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه ها امروز هنگام دیدار رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با همتای قزاقش نورسلطان نظربایوف در آستانه امضا شد. همچنان قرار شد قزاقستان بیش از 600 هزار تن گندم با افغانستان بدهد. نظربایوف پس از دیدار با غنی گفت که آنها درباره تحکیم روابط اقتصادی دو کشور نیز صحبت کردند. درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و شورشیان تندرو در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید مرکز ولسوالی یمگان در کنترل طالبان است و نظامیان افغان تلاش دارند این شورشیان را از ولسوالی بیرون برانند. طالبان دیروز ولسوالی یمگان را تصرف کردند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با تاجکستان هم مرز است و یکی از راه‌های عمده قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی دانسته می‌شود. افغانستان انتظار دارد در اواسط ماه آینده میلادی عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست آورد. وزارت تجارت افغانستان میگوید در جلسه کشورهای عضو این سازمان در 17 ماه دسامبر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شرکت کرده و سند عضویت کشورش در این سازمان را امضا خواهد کرد. رحیم مهمند رئیس بخش تجارت بین المللی در وزارت تجارت افغانستان برای رادیو آزادی گفت
در کنفرانس نایروبی که در هفته دسامبر در کینیا برگزار می شود، در آن دکتر عبدالله رئیس اجرایه و یک هیئت بلندپایه حکومت می رود و به خاطر الحاق پروتکل که است آن را امضا می کنند. ما بسیار خوشبین هستیم که افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را حاصل می کند و ما از آن استفاده نهایی خواهیم کرد و می توانیم مشکلات خود در تجارت، سرمایه گذاری، مارکت استاندارد برای صادرات و غیره را حل کنیم.
گزارش مفصل تر در این باره در همین مجله خبری. امروز زلزله شهر کابل را تکان داد. تا حال از احتمال خسارات تلفات این زلزله خبری در دست نیست. همچنان اداره های زلزله سنج تا به حال درباره قدرت و مرکز این زلزله خبری نشر نکردند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در تماس با رادیو آزادی از خسارات و تلفات این زلزله ابراز بی خبری کرد. حدود یک ماه پیش زلزله به قدرت بیش از 7.5 درجه ریشتر در افغانستان و پاکستان نزدیک به 260 کشته به جا گذاشته بود.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از مجله خبری شام رادیو آزادی. نیروهای خاص کشور مالی وارد هتل شدند که مردان مسلح در آن 10 نفر را گروگان گرفتند. اوایل امروز مردان مسلح بالای هتل رادیسن بلو در شهر باماکو یورش بردند و 140 مهمان را با 30 کارمند هتل گروگان گرفتند. کانال خبری دولتی مالی گزارش داد که نیروهای خاص توانستند تا حال 80 گروگان را نجات دهند. سلیف تراور وزیر امنیت مالی گفته که 30 گروگان دیگر نیز موفق به فرار شدند. اتباع کشورهای چین، فرانسه، هند و ترکیه در میانه گروگانان بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. مردان مسلح سوار بر موتورسایکل سه شبه نظامی پاکستان را در کراچی، بزرگترین شهر این کشور، با ضربه گلوله کشتند. قربانیان در بیرون یک مسجد وظیفه اجرا می‌کردند. جنرال بلال اکبر، قماندان قطعه شبه نظامیان، گفته است که یکی دیگر از سربازانش در حمله امروز زخمی شده است. اکبر همچنان گفت که به نظر می‌رسد مردان مسلح ناشناس قصد داشتند کسانی را که برای ادای نماز جمعه به این مسجد سنی‌ها آمده بودند، هدف بگیرند. حداقل 6 نفر در انفجار 2 بم در یک مسجد در جنوب بغداد کشته شدند. گزارش شده که چندین نفر دیگر در این رویداد زخم برداشتند. مقام ها میگویند که یک ماین کارگزاری شده در روی سرک زمان انفجار کرد که نمازگزاران از مسجد بیرون میشدند. همزمان با این، یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در محل حادثه هنگام منفجر ساخت که نیروهای عراقی به محل رسیدند. مقام های فرانسوی میگویند جسد 3 نفر را در آپارتمان در حومه پاریس به دست آوردند که پلیس درست پیش به آن یورش برده بود. سارنوالان امروز گفتند که پس از یورش روز چهارشنبه بالای آپارتمان در شهر سنت دنیس، شب گذشته پلیس جسد حسنا ایت بولاچین را در این آپارتمان پیدا کرد. تحقیق کننده ها پاسپورت این زن 26 ساله را نیز از محل پیدا کردند. حسنا در جریان عملیات پلیس حمله انتحاری کرده بود. او احتمالاً دختر کاکای عبدالحمید ابعود، طراح اصلی حملات پاریس بود. عبدالحمید که شهروند بلژیم بود، در عملیات روز چهارشنبه پلیس کشته شد. وزیر داخلی فرانسه از کشورهای اروپایی خواسته است پس از ضایع کردن وقت زیاد، حالا باید تدابیر عاجل را برای مبارزه با تروریسم روی دست بگیرند. او این سخن را امروز هنگام رسیدنش به بروکسل، مرکز بلژیم، گفت. بروکسل امروز میزبان نشست اضطراری وزیران عدلیه و داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. موضوع اصلی مورد بحث در این نشست، جستجوی راه‌های جلوگیری از حملات تروریستی و چگونگی مبارزه با تروریسم است.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. قزاقستان در ساحات مختلف به افغانستان تعهد کرده است. یک تحلیلگر سیاسی در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به قزاقستان میگوید
رئیس جمهور غنی بیشتر به فکر از این است که چگونه بتانه بعض تعاملات ها و تفاهمات میان کشورهای همسایه ایجاد بکنه.
چراغ ولس والی یمگان بدخشان همیشه تحت تهدید مخالفین مسلح قرار دارد. یک وکیل ولس جرگه از بدخشان میگوید
یمگان از لحاظ موقعیتی، یعنی یک جایگاه خاص استراتژیک خود داره، برای ازی که میتونه که جرم تحت تاثیر خود قرار بده بعد از بهارک است.
افغانستان به زودی عضو کامل سازمان جهانی تجارت می شود. یک کارشناس امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
افغانستان از این حیث می تواند در حقیقت به یک گام بیشتر در زمینه روابط و مناسبات تجاری در جهان یک فرصت را کمایی بود.
هند چندین طیاره هلیکوپتر هجومی را به افغانستان می دهد و حمله بر یک هتل شهر مالی که خارجیان در آن زندگی دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رؤسای جمهوری افغانستان و قزاقستان در دیداری که امروز در آستانه داشتند روی رابط دو جانبه و گسترش رابط اقتصادی گفتگو کردند. نورسلطان نظربایف تعهد کرده که کشورش کمک‌های بیشتر دوستانه را به افغانستان ادامه خواهد داد و قرار است بیش از 600 هزار تن غله به افغانستان برساند. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
رؤسای جمهور افغانستان و قزاقستان بر علاوه روابط دوجانبه روی مسائل اقتصادی نیز گفتگو کردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در نشست مشترک خبری که پس از دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشت گفت حجم تجارت بین افغانستان و قزاقستان در حال حاضر 400 میلیون دلار آمریکایی است که باید افزایش یابد و همچنان افزود که قرار است کشورش بیش از 600 هزار تن گندم را به افغانستان ارسال کند. نورسلطان نظربایف همچنان از کمک‌های بشر دوستانه کشورش برای افغانستان یادآور شده و تعهد کرد که این کمک‌ها ادامه خواهند یافت. به گفته وی قزاقستان از استقلالش تا کنون 20 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است و بر علاوه این 50 میلیون دلار برای آموزش و پرورش برای 1000 محصل افغانه که در پنتون‌های این کشور مصروف تحصیلند مختص شده است. رؤسای جمهور افغانستان و قزاقستان همچنان روی امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، نظربایف رئیس جمهور این کشور ابراز اطمینان کرده است که مقامات افغان جلوه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به قزاقستان را خواهند گرفت. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در رأس یک هیئت حکومتی با آستانه پایتخت قزاقستان رسید و امروز با رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و صدر اعظم کریم میسیموف ملاقات کرد. وزیران خارجه، زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی، رئیس عمومی امنیت ملی و شمار دیگر از مقام‌های افغان با رئیس جمهور افغانستان در این سفر همراهند.
گزارش بود در مورد اینکه رئیس جمهور افغانستان روی یک عده مسائل مهم به شمول ثبات منطقه با رئیس جمهور قزاقستان صحبت کرده است. در این اواخر سفرهای مقامات افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. نخست حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به هندوستان رفت. حال رئیس جمهور اشرف غنی به قزاقستان رفته و گفته می شود که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به زودی به چین برود. سوال اینجاست که آیا این همه سفرها به خاطر ایجاد همان اجماع منطقه‌ای است که چند پیش رئیس جمهور اشرف غنی از آن سخن گفته بود؟ همین سوال را فرشته نگاه از نجیب محمود استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی پرسیده است. آقای محمود در نخست در مورد اهمیت سفر اشرف غنی به قزاقستان میگوید:
رئیس جمهور غنی بیشتر به فکر ازیست که چیکونه بتانه بعض توامیت ها و تفاهمات میان کشورهای همسایه ایجاد بکنه. قزاقستان کشور بزرگ است، یک کشور است که از لحاظ تولید انرژی موقعیت بسیار خوب داره و در حین حال منطقه یک مقدار نام نست.
در این اواخر سفرهای مقامات افغانستان هم اضافه شده. مثلا حنیف اتمر به هندوستان رفت، رئیس جمهور به قزاقستان حال رفته و گفته میشه که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم به چین میره. آیا فکر نمیکنین که امی سفرها ارتباط داشته باشه با ایجاد یک اجماع منطقه‌ای که رئیس جمهور افغانستان چند پیش گفته بود؟
بله، در روابط سیاست خارجی اگر اینا بتونن که روابط منطقی و سالم با کشورهای منطقه ایجاد بکنن، مثل هند، مثل قزاقستان، مثل چین که اینا در حقیقت در آسیا کشورهای قدرتمند هستن، اما مهم است که چقدر این کشورها میتونن در گسترش مناسبات با افغانستان امید واقع شوند. افغانستان در خط حال نبرد با گروه های مختلف تروریستی قرار دارن، اما تا حکنون این کشورها زیاد در مسئله افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ ای که بتانن پروژه های را ایجاد بکنن که برای دولت مهمت باشه و هم در جنگ با تروریسم موقعیت خوب داشته باشه صورت نگرفتن. اگر ابتکار عمل را که سیاست خارجی افغانستان در دست گرفته بتانه راهگشای فصل جدید از مناسبات با کشورهای منطقه باشه بدون شک قابل تقدیر است. و دومی که کشورهای منطقه را باید کنار بزنن که امنیت افغانستان امنیت شما است و از طرف دیگر این روابط زمینی داشتن مناسبات هرچی بیشتر با کشورهای غربی و اونایی که متحدین افغانستان است ایجاد نکنه.
اخیراً کشورهای آسیای مرکزی نگرانی عمیقشان را از بابت حضور گروه داعش در شمال افغانستان ابراز کردند. چی فکر میکنین؟ همزمان به قزاقستان چی نقش را میتونه ایفا کنه در تامین سال ثبات در افغانستان؟
اگر قزاقستان واقعا خطر بسیار جدی درک میکنه که اگر داخلش وارد آسیای مرکزی شود قزاقستان هم امن نخواهد بود، اینا میتونن در بخش اکمال اردو دادن تجهیزات سنگین کمک و قوای افغانستان نقش موثر داشته باشه. این یک چانس هست که میشه افغانستان کمک بکنه. اما با تاسف بیشتر دیدهایی که توسط مقامات افغانی صورت میگیره در قالب حرف باقی مونه، یعنی کمتر واقع شده که ما بعد از اینکه یک ملاقات یا قرارداد را با بعضی کشورها عقد کردیم در آخر روز یا در آخر برنامه ما از اون چیزی را صاحب شده باشیم. اما هر نوع کمک را که ما دریافت میکنیم و هر نوع قرارداد را که ما دریافت میکنیم باید به اندازه ظریف باشد که قدرت های منطقوی که با افغانستان مشکل دارن و قدرت های بزرگ جهانی که افغانستان در چتر امنیتی خود فکر میکنن اونا را نباید اساس بسازیم. در غیر از اون مشکلات افغانستان بیشتر میشه.
نجیب محمود استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی بود که در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به قزاقستان و سفرهای دیگر مقامات افغان به کشورهای دیگر همسایه توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نمایندگان مردم بدخشان در شورای ملی افغانستان میگویند که مخالفین مسلح به خاطر همواره به یمگان چشم دوخته و حمله میکنند که این ولسوالی از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است. آنان به این باورند که مخالفین مسلح میتوانند با تصرف یمگان با آسانی سایر ولسوالی‌ها به شمول فیض‌آباد مرکز بدخشان را تهدید کنند. این حرف در حال مطرح میشود که روز پنجشنبه برای بار سوم طالبان مسلح مرکز ولسوالی یمگان بدخشان را به تصرف درآوردند. گزارشان می‌رسانند که در درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در این ولسوالی تا حالا ده‌ها تن از دو طرف کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در این مورد جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
در بیش از ده ماه گذشته این سومین باره است که جنگجویان داخلی و خارجی پس از درگیری مسلحانه با نیروهای افغان موفق به تصرف ولسوالی یمگان بدخشان می شوند. اما سوال اینجا است که چرا هر بار تمرکز بیشتر مخالفین مسلح به ولسوالی یمگان بوده است؟ نیلوفر ابراهیمی یکی از وکلای مردم بدخشان در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت ولسوالی یمگان از جایگاه خاص استراتژیک در بدخشان برخوردار بوده و به همین دلیل مخالفین مسلح بیشتر به کنترل در آوردن دائمی آن چشم دوختند.
یمگان یک نقطه بسیار مهم و استراتژیک بر ازیست که جرم تحت فشار قرار بده و از لحاظ موقعیتی یعنی یک جایگاه خاص استراتژیک خود داره بر ازی که تاثیرات که بالای یمگان میایه یا ناامنی که در یمگان ایجاد میشه مستقیما میتونه بنابرمو چندین دروازه با چندین ولسوالی دیگه که از آدرس یمگان وصل میشه میتونه که جرم تحت تاثیر خود قرار بده. بعد از طریق جرم خود چیز واضح است که باز بهارک است و بهارک چند کیلومتری فاصله با مرکز بدخشان داره.
خانم ابراهیمی همچنان گفت جنگجویان داخلی و خارجی مربوط به استخبارات منطقه تلاش می‌ورزند تا با تصرف کامل بدخشان دامنه فعالیت‌های تخریب‌کارانه خود را به اکثر کشورهای مربوط به آسیای میانه گسترش دهند. روز پنجشنبه مرکز ولسوالی یمگان بدخشان برای بار سوم به دست طالبان مسلح سقوط کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که تلاش‌ها به هدف بازپسگیری این ولسوالی به شدت جریان دارد. در این حال زکریا سودا یکی دیگر از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه هشدار می‌دهد که جنگجویان خارجی تلاش دارند تا با سقوط یمگان و سایر ولسوالی‌های بدخشان بیشتر روسیه و تاجیکستان را با تهدید امنیتی روبرو سازند.
دهی که چرا خارجی‌ها این نقطه را انتخاب میکنند در این شکل نیست که یک وقتی اسامه گفته بود که افغانستان یک کشور بی رهبر و ما رهبر بی کشور. با این مفهوم یک گپ بسیار کلان بود به نظر ما. و اینجا در کل بدخشان هم سرحد است با تاجیکستان و چین و پاکستان و یک گپ خیلی کلانی هست و اینایی که از قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان جابجا هستند اینا میتونن که یک تهدیدی هم به مرزهای تاجیکستان بوده باشند. بنان خیلی سوق الجیشی در اینا انتخاب کردن.
آقای سودا همچنان میگوید رهبری عملیات نظامی به هدف سقوط کامل ولایت بدخشان را بیش از 400 جنگجوی خارجی رهبری میکند. این وکیل مردم نگرانی دارد که موجودیت بیش از 1500 مخالف مسلح در بدخشان سبب شده که اضافه از 50% خاک این کشور از کنترل دولت خارج گردد. بر اساس معلومات مسئولان محلی، یمگان، تگاب، کشم، وردو، جفتل، راغستان، درایم، ارگو، تشکان، اشکاشم، جرم، بهارک، زیباگ و یفتل پایین و بالا از جمله مناطق ولایت بدخشانند که همکنون یا تحت کنترل مخالفین مسلح و یا هم با تهدید جدی امنیتی روبرواند. آگاهان نظامی افغان تاکید دارند که نیاز است تا هر چه زودتر رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر حفظ بخش‌های آسیب پذیر خاک افغانستان با هماهنگی کامل وارد اقدام عملی شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در آینده نزدیک افغانستان عضویت در سازمان جهانی تجارت را کسب خواهد کرد. رئیس بخش تجارت بین المللی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که آنان خیلی خوشبینند که با عضویت در این سازمان مشکلات تجارتی در کشور را مرفوع سازند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در کمتر از یک ماه دیگر افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست خواهد آورد و با عضویت در این سازمان مشکلات زیاد تجارتی کشور برطرف خواهد شد. رحیم محمد رئیس بخش تجارت بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت که با حاصل نمودن عضویت سازمان جهانی تجارت از آن استفاده اعظمی خواهند کرد.
نیروبی کانفرنس په 10 دسامبر به پکینیا
در کانفرنس نیروبی که در اپریل دسامبر در کینیا برگزار می شود در آن دکتر عبدالله رئیس اجرایه و یک هیئت بلندپایه حکومت می رود و به خاطر الحاق پروتکل که است آن را امضا می کنند. ما بسیار خوشبین هستیم که افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را حاصل می کند و ما از آن استفاده نهایی خواهیم کرد و می توانیم مشکلات خود در تجارت، سرمایه گذاری، مارکت استاندارد برای صادرات و غیره را حل کنیم.
آقای مهمند گفت که افغانستان تمامی شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت را تکمیل کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً در ارگ ریاست جمهوری با هیئت سازمان جهانی تجارت ملاقات داشت و در این دیدار هر دو طرف در خصوص زمینه‌سازی به خاطر کسب عضویت افغانستان در این سازمان بحث و گفتگو کردند. هیئت سازمان جهانی تجارت در این دیدار گفته است که پیوستن افغانستان به این سازمان می‌تواند در بخش اصلاحات تجارتی مؤثر تمام گردد و زمینه سرمایه‌گذاری افغان‌های خارج از کشور را در افغانستان فراهم سازد. بر بنیاد گزارش‌ها افغانستان پیشنهاد برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را 11 سال پیش مطرح کرد که تا حالا پذیرفتن نشده بود. در این حال آگاهان امور اقتصادی میگویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی بسیار با اهمیت است، اما این کشور باید توانایی های خود را ارتقا دهد تا یک عضو فعال این سازمان باشد نه یک عضو غیر متحرک. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان.
اعمال بعضن فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت های تجارتی را وضع کردن، مخصوصا که افغانستان در معرض این محدودیت ها و این نارسایی‌ها سوی پاکستان و سوی ازبکستان، در موارد هم ایران گاهگاهی از این موارد استفاده کرده. اگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باشند، از وقت افغانستان از این حیث میتونه در حقیقت به یک گام بیشتر در زمینه روابط و مناسبات تجاری در جهان یک فرصت را کمایی بکنه.
افغانستان در حال حاضر در بخش همکاری های اقتصادی عضویت حدود 15 سازمان بشمول سازمان های سارک و شانگهای را دارد. عده دیگر آگاهان اقتصادی بدین باورند که به دلیل ضعف پالیسی های اقتصادی افغانستان نتوانسته که در این سازمان ها نقش قابل ملاحظه داشته و یا هم استفاده لازم از این سازمان ها نماید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هندوستان 4 هلیکوپتر توپدار نو می-25 ساخت روسیه را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. از این هلیکوپترها به زودی در جنگ با تندروان در افغانستان استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش NTV هندوستان، این هلیکوپترها تا دو ماه آینده به افغانستان تسلیم داده می شوند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هند تا دو ماه آینده 4 هلیکوپتر ساخت روسیه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. از این هلیکوپترهای توپدار نو می-25 به زودی در جنگ با تندروان در افغانستان استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NTV هند، حکمت خلیل کرزی معاون وزیر خارجه افغانستان در هفته جاری بعد از ملاقات با مقامات هند با ابراز این که سال 2015 میلادی یک سال پر از خشونت در افغانستان بوده است، گفت ما بیشترین تلفات را دیده ایم. ما هر روز در بیش از 20 ولایت افغانستان شاهد رویدادهای خشونت آمیز هستیم و لازم است تا در این مورد صحبت شود. حکمت خلیل کرزی معاون وزیر خارجه افغانستان با اشاره به خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان گفته است در جنگ با تندروان نباید خلا به وجود آید و روی همین دلیل به هلیکوپترهای توپدار نیاز است. حکمت خلیل کرزی می گوید دو نیم سال قبل ما حدود 150 هزار نیروهای ائتلاف بین المللی را با خود داشتیم و برای حمایت از آنها بیش از 200 هزار قراردادیهای نظامی را داشتیم. اما از آغاز سال 2015 میلادی مسئولیت مبارزه با شورشیان را نیروهای امنیتی افغانستان به عهده گرفتند که نیروهای بزرگ نظامی جهان از آنها حمایت می کنند. به گفته حکمت خلیل کرزی اکنون افغانها به ارتقای ظرفیت‌های نظامی نیاز دارند و روی همین دلیل است که افغانستان برای جلب مساعدت‌های دوستانش مراجعه می‌کند. هند قبلا نیز با افغانستان مساعدت‌هایی را انجام داده است. در ماه اپریل سال جاری میلادی هند موترهای باربری نظامی و 3 هلیکوپتر کوچک بدون اسلحه نو چیتل را در اختیار حکومت افغانستان قرار داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای خاص کشور مالی وارد هتل شدند که مردان مسلح در آن ده ها نفر را گروگان گرفتند. اوایل امروز مردان مسلح بالای یک هتل در شهر باماکو یورش بردند و 140 مهمان را با 30 کارمند هتل گروگان گرفتند. بیشتر در این باره از امید مرزبان بشنوید.
تا به حال مرگ حداقل 3 نفر در حادثه گروگانگیری در هتل رادیسن بلو تایید شده است، اما شبکه خبری دولتی مالی گزارش می‌دهد که نیروهای خاص توانستند تا حال 80 گروگان را نجات دهند. سلیف تراور وزیر امنیت کشور مالی گفته است که 30 گروگان دیگر نیز موفق به فرار شدند. گروه هتل‌های رزدور که هتل رادیسن بلو را مدیریت می‌کند در این حال تایید کرده که هنوز هم 125 مهمان و 13 کارمند هتل در گرو افراد مسلح هستند. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که نزدیک به 10 نفر از شهروندان این کشور در اتاق‌های این هتل پنهان شدند. همزمان با این هندوستان می‌گوید 20 شهروندش در میان گروگان‌ها هستند. همچنان خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که 12 کارمند شرکت هوایی ایر فرانس که در این هتل اقامت داشتند در یک محل محفوظ هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت که درباره این رویداد با رئیس جمهور مالی صحبت کرده است. او میگوید تروریستان وارد یک هتل در شهر باماکو شده و مردم را گروگان گرفتند. من با مقامهای مالی به طور متداوم در تماس هستم. چند لحظه پیش از طریق تلفن با رئیس جمهور ابراهیم بوباکر صحبت کردم و برایش اطمینان دادم که فرانسه آماده است تا با نیروهای کشور مالی کمکهای مورد نیاز را انجام دهد. همزمان با این لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که در سفر به هند است امروز در دهلی جدید به خبرنگاران گفت
من شخصا با سفارت ما در باکو در تماس هستم و در باماکو در تماس هستم و همچنان با پاریس. فعلا نیروهای نظامی مالی اقدام میکنند و عملیاتشان جریان دارد.
جنگجویان تندرو که با القاعده رابطه دارند بخش‌هایی از شمال مالی را در سال 2012 تصرف کردند، اما سپس در نتیجه عملیات نظامی به رهبری فرانسه در سال 2013 از این منطقه بیرون رانده شدند.
پلیس چین روز جمعه گفت 28 تروریست مشکوک به حمله بر یک معدن زغال سنگ را کشته است. در جریان این حمله که در غرب ایالت شنجن صورت گرفت 5 پلیس نیز کشته شدند. در این منطقه چین تعداد زیادی مسلمانان اویغور زندگی می کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
مقامات حکومت محلی در ایالت شنجن می گویند در جریان عملیات 56 روزه 28 فرد مظنون به فعالیت های تروریستی را کشتند و یک تن دیگر تسلیم شده است. این عملیات در ایالت شنجن در چین بعد از آن آغاز شد که به تاریخ 18 سپتامبر سال جاری میلادی در جریان حملاتی که با استفاده از کارت در معدن زغال سنگ سوگان صورت گرفت 11 فرد ملکی و 5 پلیس کشته شدند. این گزارش مقامات محلی ایالت شنجن برای نخستین بار خبر حمله بر این معدن را تایید می‌کند که برای اولین بار رادیوی آسیای آزاد آن را نشر کرده بود. روزنامه رسمی ایالت شنجن می‌نویسد: در نتیجه عملیات 56 روزه، حکومت محلی یک گروه تروریستان را از بین برده است که با خشونت‌ها دست زده و به طور مستقیم توسط تندروان خارجی رهبری می‌شدند. روزنامه می نویسد گروه 28 نفری اوباشان کاملا از بین برده شده و در جریان این عملیات یک تن خود را تسلیم کرده است. به نوشته روزنامه دو تن که نامهای شبیه به یوغورها داشتند این گروه را رهبری می کردند، اما روزنامه از گرفتن نامهای آنها خودداری کرده است. در این اواخر اختلافات بین مسلمانان یوغور و هانهای چینایی در ایالت شنجن باعث بروز خشونت‌ها شده است که در اثر آن صدها تن کشته شدند. مقامات چینایی مسلمانان یوغور را مسئول این کشتارها می دانند. فعالان حقوق بشر و گروه های یوغورها در تبیید می گویند سیاست مملو از دیکتاتوری چین در ایالت شنجن که بالای ارزش های اسلامی و فرهنگ یوغورها قیودات شدید را وضع نموده باعث این نارامی ها شده است. در برخی گزارش ها گفته شده است که حکومت چین به خاطر یافتن حمله کنندگان بر معدن زغال سنگ سوگان حدود 10,000 تن را توظیف کرده است. که
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.